نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداري په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان خوانزی او پانتونونه د خپل ایدیالوژي پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شویده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه هم شته او تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وخی او یا هم زمونږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږي. زمونږ تخنیکی همکار په بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه نو وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 15مه په یوه ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر اړخیز او باکیفیته خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن سوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړي د توګه د ښځو د حقونو فعالانه او غاک اوچتوونکې د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو 3.5 کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول خودل سوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واوریده چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیر زیات مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغان ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه او سړی زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي. انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنی واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولی په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي. دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولی چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د هغې هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ورته ورکړل شي تر څو وشي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیر زیات مننه هیله جانې. ورزو ارزو جانې ته، ارزو میرمن ارزو، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې دا اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري؟ لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ستاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېر وړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي. هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي. نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي چې د حل لپاره یې باید عامه پوهاوی زیات شي. هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی. خو چې له بده مرغه موږ او تاسو په هیواد کې دا د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل یې هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي. ولی حتی آلت دامه پوهاوی اجازه نشه، نو سخت ده چی ده تاوتریخوالی کچه را تیجه گو.
در زیاده مننه میرمن سادات، برته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه خبره واخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولی؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث له کابل.
تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه موضوع په اړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو په باره کې بحث کوو. څنګه کولای شو په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کو؟ په دې اړه که تاسو څه نظر لرئ او یا څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ.
خاص په افغانستان کې که په ټول نړۍ کې؟
په افغانستان کې که بحث وکړو، ډېر به ښه وي، ځکه چې د افغانستان وضعیت په اوسني وضعیت کې څه باید وشي چې په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړه شي، دې ته چې د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی راکم شي.
زما خو نظر دا ده، زه خو یو بې طرفه کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتاً ماته څه وضعیت ښکارېږي د جمهوریت تر وخت نه اوس د ښځو سره تاوتریخوالی ډېر کم شوی. دا که تاسو وایاست ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځې آزاد بازار کې ګرځي، تهدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته، دوی د هغه درجه موانع اوسي.
د ښځو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي، د ښځو پر وړاندې د کار د پاره زمینه نه ده مساعده، او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې بندې دي. تاسو څه فکر کوئ، یا د تاوتریخوالی یو لامل نه دی؟
نه، هغه خو د تعلیم برخه کې ده، خو تعلیم برخه کې ما ده سوال، هغه خو ته حکومت امر کړی تر هم رسانی پورې، نو خو ته هر هم رسانی پورې کدای شي دوی به تر اوسه ورته څه آمادګي نه لري، یا به چاپېریال ساتنې پاره کس مشکل دی، چاپېریال یا د تعلیم ځایکه به کدای شي مشکل وي، نو یا کدای شي د سازانه کمای به وي. البته اوس مشکل به وي، دوی خو داسې یو مخ هغه نه انکار نه کوي چې د ښځو تعلیم بالکل مطلق بند یا ناروا ده، او بل دی کار بره کې، د کار بره کې تیز نه ستونزه شته. یو څه وخت مخکې بادنباغ کې دغه خلاص وي او نندارتون په خو کې ما ډېره ښځو له دې ورې خپل جوړ کړی شیان ورې نندارې ته وړاندې کړی، نو کار خو څه نه
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي، که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړ شي، چا ته غږ پورته کړي، او غږ یې باید څوک واوري؟
نو هغه خو محکمه شته، محکمه ته څوک شي، محکمه غږ په سړه سینه اوري، نو محکمه دوی لپاره څه نور حوزیز دوی لپاره څه ټول اداره دوی خدمت کړي، کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسل منل کېږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګېدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګېږي، هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح غږ باندې بندیز وسې، کله په عام محفل کې چلته د نارینه هم د سندرو د سندرو باندې بندیز درسته، هلته نور څه دی کوم کارې ضرورت جای ضرورت جای کې دی به غږ باندې بندیز نشته.
او بل حکم دا و چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي، باید دوی سره محرم وي. که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې، نو هغه نشي کولی شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي، او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوئ؟
حتمان یو ښځه محرم لري، په یو ښځه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه یې ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، که ورور نه یې خورې به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم وي، هغه که په لاره کې مدې اطمیناني به وي، چې هغه ستونزه بس نه وي، ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو، داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یو ښځه یو یا لوڼې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبره خلاص کړی ساتمن دی، دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر مر سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان، تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي، همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دوی هغه نظریات ورکوي چې هیڅ د سیاسي شتون نه لري. ګورې تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو رول لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي اووه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کي او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دیو کې حتماً چاپېریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپېریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینا چې امارات لاسي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو، داسې خبره نه چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې ورسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو خوځي خو داسې نشي کېدای چې تمام ورځ خوځي باید ناست یو خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي، نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی وکړي، هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولای شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کېږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي، ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري، په هر هغه حق ته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ یا بازار ته کوم ضرورت ته واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري مونږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي، هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي، په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې، هغه څه چې مختل په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلې دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري، او خاص هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی، باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ ته ګرځېدلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته خونیس د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي، په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي، په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کاله کیږي. نو درې کاله خو دا که په ورځو باندې هم شوالو کمی ورځی خونه کیږي که هر ورځ بیان دی للی او دری کالو کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په دری کالو کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم دری کال ولور یو کال بل پات کیږي، یا هغه څوک چې په لس نهم صنف کې وي خو دری کال نور وي دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادتنامه هم نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي، آنلاین درسونه وایي.
مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو، مننه. کور ودانه بیرته به هم را وګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلامونه اندارنګه تاسو درنو مېلمنو ته د دې ټولو اوریدونکو ته په دې رنګ سره زموږ تنوار کینو.
علیکم سلام، خبرونې ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونې موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړئ شریک کړئ لوریدونکو سره یا میلمنو سره، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. باید وایم چې موضوع ما اورېدلې ده د سوځ نو سره د تاوتریخوالي په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاوتریخوالي چې په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې د سوځ نو سره مخ خو بیا زیاتو قوتونو په ځینو سیمو کې کېدلای شي، خو لیکن کله چې اسلامي عمارت واکمن شوی دی دا هماغه رایت تیمور په خپل هلمند کې مثلا کومې ستونزې وي نو کومې هغه سل سره چې مخکې کوم تاوتریخواله کړی اوس هغه تقریبا شپته فیصده ذاته نظر باندې راکم شوی دی چې کوم د سترګو لیدلی حال موږ وینو. مخکې مثلا په داسې کول چې د جنجال شوی په زور باندې عمل تشدي ورکول کېدل، او هغه چې کله به نجلې د مور په نس باندې دی لکه سودا وی چې دا د چاته وي ورکړې وو چې کله بغاځي چې دوم د چې به کله لوبې تاسو په لزمغه دغه کاس وو، یعنی دومره حالت چې مخکې تر هغه کله به نومره ګرځي چې وي هغه به جنه کې د دوم څلور چې راځي به اصلي هغه د چا سره سودا کې ورکړې وي ورته لیکل شوی وو. په دغه په څو مخنیوي وو سره دی کله خاوندان هغه روز دوه همشه ته کوي هغه ته به چې نو وي چې تاسو یې وشه دی هغه به ډیر پوهه جوړه کړي او خاوندان ضروري وو هغه تر هغه شو چې نو څه کوي چې خپل ځان خلاص کړي. مثلا اوس په دې ورسوي چې ډېر هغه شو چې طلاق راشي هغه ته اجازه ورکول شي چې بل خاوند ځان لپاره وي چې ډېر ځای خوښ وي، او همدارنګه کله چې به څوک یې منځلې پیغله وو هغه به خپل حق حقوق یې پیژندل او هغه ته زور ورکول چې د هغه څخه وکالت نه اخلي. نو څه اختلاف چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په هر حالت کې کار ته پکې د نکاح کړی او د هغه کس وي او سوال چې یعنی ډیر بل څه چې د دې څخه دی یو چاته ورکړي یا هغه نور څه دای سلا باندې تربل یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي انډور ورته دای انکار کوي چې موږ نه کوی اسلامي مراتب مراجعه کړي هغه دا د دې خلاص کړي. مثلا هغه کسان چې په جوړ ورته مور پلان کوي هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې، او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو په ډېر کمه پیدا کېږي او انټرنې چې دی نه دی دا بندې دوه
کتونه. نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یوه نجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي، اولادونه به روزي، د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي، هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي، څه فکر کوئ؟ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې، دا خپله یو ظلم نه ده. هغه نجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي، هغه په کوم امید کور کې کښېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی، دا آیات تاسو په نظر تاوتریخواله نه ده؟
مننه کوم. دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره بندیز لګولې دی، بیا تیار شو چې غاړې د غټول ځین نه حساب ځین په دې باندې په یمن کې څه څه کوم درې څه درک نه خوشاله دي. په دې باندې تاسو دا څه نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دغه تاوتریخواله چې دی او د پټم ظلمونو او سرداوان و دغه په سوي کې راځي چې عمر د پاره چې باندې بندیز لګیدل دي. دا د وخت سره دوه سره بدغه څنګه په ټول حال کې
تاسو فکر نه کوئ دغه وخت درې کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره؟ درې کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غواړي، او بل دا چې موقت ډول د پاره یو کال دوه کال د خو درې کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی. نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و؟ څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دې ټکی ته اشاره وکړه، خزه په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې، مکتبو ته تللې، کارونو ته تللې، اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي
مننه. تر کومه درته چې موږ ته معلومات ست دام دغه څه غوښتنه ده چې موږ سره پتیر چې موږ کله مکتب ته موږ د کومې په لارې ستونځي د دوی غوښتنه ده د اسلامي مراسم څخه چې دغسې بندي وګڼل لکه د ځکه چې هغوی خپلې کیسې خپلې خاطرې چې هغه ته ورسره کېدل دا خو موږ منو چې واقعه سره مکه مسلماني وه مسوله مسلمانان وه وسن یې خو لیکن د اصلاحاتو دپاره چې کوم امکانات ستونځي د هغوی دپاره یو حل لاره پکار ده خو تر کومه درته چې موږ معلومات لرو هغه د خپله د دې ښځو دا غوښتنه وه چې باید اوس موږ دپاره باندې دوی دپاره د شریعت په چوکاټ کې
تاسو د ښځو په نمایندګۍ دا خبرې کوئ. موږ سره قدرمنې میلمانې شته دي، دوی هم د افغانستان د ښځو په نمایندګۍ دلته خپل غږ پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي. د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره، دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول باعث دي ګرځي چې په کورنیو کې په ټولنه کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي. ډیره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه په باس کې. کورم ودان ورزو بیرته خپلو قدرمنو میلمنو ته. میرمن ارزو سادات، تاسو هم د قدرمن اوریدونکي خبرې واوریدلې، تاسو څنګه ارزوئ؟ هغوی وایي چې په افغانستان کې خپل ښځې وایي چې هر څه سم دي، وضعیت ښه ده. تاسو د یو افغان ښځې په صفت څه نظر لرئ په دې اړه؟
دا چې ټولې ښځې وایي چې هر څه ښه دي، زه نه پوهېږم. ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وکړي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی، دومره خلک مثلا دومره نجونې دومره مېرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی، موږ ته حق نه راکول کېږي. هېچا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي، مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړي نه وي چې دلته هر څه سم دي. خو بیا زموږ دا ورور وایي چې ښځې خپله د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د داسې انجلۍ یا میرمنه اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي، یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زموږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شوه د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که موږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، موږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل. یعنی موږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې موږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، موږ هر څه لوستل. خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي. ښځې ډېرې تاوتریخوالی سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وستل سخته دي. یعنی دلته دومره وایي سخته ده، که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم. زه هغه هلته وم دغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډېره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغېزې کړي دي؟ او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي، هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خوالی په روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات بې اتفاقي رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په یو کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. موږ تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولای چې هغه ازادانه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نه شي کولای چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا مغارشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنې کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه زړه توریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت دی، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت، ګوري افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوښوي، هېڅ چا سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې ځینې وخت کې کېدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کیږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار کوي، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار کوي، همدارنګه د یو ښځه چې د خاوند یې ورباندې وار کوي، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلې دي چې نه اولاد به یې ملامت وي او نه به یې ښځه ملامت وي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت وي او که نه وي، بیا هم هغوی باندې زور راځي، بیا هم هغوی وهل کیږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي، وایي چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي. نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته. اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وایي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ تا ته خپل غږ پورته کړي همیشه خو نشي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته وایي، خپل کورنۍ ته وایي، بیا هم هماغه ډول جنجال یا ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
یو داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابر کړي.
مننه، مننه هیله جانې. مننه، مننه. بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره ده، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
سلام فرشته جان، وخت تان بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زوی، زهرا شنونده همیشگی شما، همچنان سلام به میهمانا هم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما من موضوع برنامه را گرفتین، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین، بفرمایید.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان. واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، به خصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از این طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا اینکه گفتن یعنی خانم‌ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم‌ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر می‌سازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه، خانم‌ها کار نکنه و میشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا طفلا از اینا تربیت بکنه و به این فکر نیستن که خانم‌هاشون هم درس بخونه.
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین، محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین، بفرمایید.
بله، زنده باشین فرشته جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم، متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم، من سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم، نتانستم که درس می ادامه بدم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روزی بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خودم رای ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونګه تخنیکی همکار شرکه وچ یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکره سره دی هغه بره واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، لکم سي مړی کني ولې؟
السلام علیکم، زه استاد هلال خبر کوم، کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدون په دانه کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خره غلی. د خبرونه موضوع به تاسو ما خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکی په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه روسي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی غیز کړي، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا استي دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نور کول کیږي، نو په هغې به بحث وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خیارکم لاهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق په مالی غوت نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصول سره په ټکر کې. د قران کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو د شي حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه و دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي د نارینه و د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، ضرور حق دی، هغه حقوق هغه ته پاملرنه کیږي. خو ولی د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغه ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکول کیږي، هغه محرومه دي. نو دغه د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپله یوه معلمه، یو محدثه او یوه استاذه وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پښتنې د پاره. خو دغه یو خبره چې چوکاټ اسلامي او حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده، مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نه کړي، بیرون نه شي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نه شي تلی، خپل اولادونه نه شي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، له کلونو کلونو راهیستې په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو په نجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یوه نجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو، د چارواکو، د مسؤلینو د اغېږي جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې موږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې موږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو، دغه نظام، دغه هر څه د جوړولو لپاره درې کاله به ډیر وخت نه وي؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیک را سره دی، هغه به هم را واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې، که خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزوجانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې، که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره؟ فکر کوم میرمن ارزو، د میرمن ارزو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي، ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي؟
ډېره زیاته مننه. د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي، او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي، د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري، او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه اخلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي، یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي، او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي، تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي، نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته چې وي ته حق ورنه کړي چې هغه غږ پورته نشي، نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو څاټ خپل هغه خپل د زړه حال وي، خپل غږ پورته کړي چې د هغې اوریدونکی اوسي.
مننه. کور ودان، په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته وایي چې نجونې، میرمنې چې په کور ناستې دي، په دغه وضعیت کې، له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دا دی چې کوم کسان، کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي، او دومره زغم درلودلی دومره مشکلات زغملی دی خپل کوشش دی وکي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکي خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاری خپل غږ جی کی د تاوتریخوالی پر وړاندې مقابله وکي او همدارنګه کوخخ دی وکي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیرې نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خوانې ته دا دی چې قوي اوسئ، انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالی ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کیږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هیله جانه، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وی او پر د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلود. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وک، موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه.
Wait. گودرتیم روانه ما جگر رازا رازا وی گودرتیم روانه ما جگر رازا. So shamina, oh, pam ka vaisla chala var nakdai, mato ko shamina.
پیسو شامینا